پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو پا دی غرمنی خبری خپرونه کی چی دا ازادی رادیو دا پی یو ستودیو خپرونه دا سا اجمل اندر تا دا قادر جلالوف با تخنیکی هم کاری هر کلی ویم پا دی هیلیم چی وخاو خوشحال و رز باولاری پا خپرونه کی او ری چی دا افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی دا پاکستان شمنی دا کاغذ پا مخباتی دیا و ملی اقداماتو تا دوی پا تمدین مولی دا خبره لازادی رادیو سرا پا یوی زنگری مرکی که کلی پا نور مسلو هم غیدلی دا جزیات باید در سر شریکو نور مسائل هم لرو خو پیل خبرونو که صفی الله ستانکزی پا استودیو کې د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروري
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې او د عملی اقداماتو په تمه ده. د کابل په شهر نو سیمه کې نن یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژل شوی او د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې له یو بل سره وګوري. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او دی د عملی اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. ولسمشر وویل چې له پاکستانه نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. ولسمشر اشرف غنی له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې دا هم وویل چې پاکستان او د سیمې هیوادونو ته یې په ډاګه ویلي چې انتخاب ستاسو دی، غواړي افغانستان یو بل سره د وصل د سیمې په توګه وکاروي او یا یې د ترورستان او ګډوډۍ په مرکز واړوي. پاکستاني چارواکو د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي. له ولسمشر اشرف غنی سره د ازادي راډیو دا ځانګړې مرکه چې پکې د سولې سربیره له داعش سره مبارزه، انتخاباتي مسایل او د وسلوالو قمندانانو پر ضد د حکومت وروستي اقدامات تر بحث لاندې نیول شوي ژر له ازادي راډیو خپرېږي. افغان امنیتي ځواکونو نن په کابل ښار کې یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژلی دی. دغه بریدګر غوښتره هغه خلک په نښه کړي چې د مظاهرو لپاره په شارنه او سیمه کې راټول شوي وو. ویل کېږي چې له بریدګر پرته نور څوک نه دي ژوبل شوي. مظاهرچیان د حکومت له خوا د یو سیمه ییز قمندان او زورواکي نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون مظاهره کړې وه. نظام الدین قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې اړوند یو سیمه ییز قمندان دی. د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د خبر د کندهار د پولیسو ویاند احمد زیاد دورانی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
د معروف ولسوالۍ د کلا د ځای څخه تر بتو پورې ورته لاره کې چې وسلوالو تګ پکښې کوي او په یو رنګر موټر کې سوار وو. د هوایي برید لاندې راغلي دي چې په برید په پایله کې 12 وسلوال وژل شوي دي او یو د دې سیمه ییز قمندان په مرګونې حالت کې څه ویلي چې څو لاسونه هم د لاسه ورکړي دي.
دورانی ویل په برید کې بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د دولت وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي په دې برید کې د وو افغان سیمه ییزو پولیسو وژنه تایید کړه.
مرکو غنیخیلو سړک په سیمه کې د فرش په نوم پوستې باندې تورستی رد شوی دی چې له امله یې په پوسته کې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي دي. همدارز د امنیتي ځواکونو په ځوابیه ډزو کې ګڼ شمېر تورستانو ته هم مرجوبله وختي.
د خوګیاڼي په خبره پرون د غنیخیل ولسوالۍ له مارکو بازار د ځانمرګي برید لپاره یو چمتو واسکټ او په تړاو یو تن بل کس نیول شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کومه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې سره وګوري. دا لومړی وار دی چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د ولسمشرانو په توګه سره ګوري. دوی تیر وار د 2010 کال په اپریل میاشت کې لیدلی وو. تمه د ولسمشر ټرمپ او ولادیمیر پوتین د فنلند په پلازمېنه هلسنکي کې په ولسمشري ماڼۍ کې نن دغه یو ورځنی لیدنه وکړي. اخوا به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته فنلند ته رسیدلی دی. د اروپای شورا مشر ډانلډ ټوسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیا او چین غوښتي چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي. د ده په خبره دا مسله د نړۍ نظم او نړیواله سوله له خطر سره مخامخوي. ښاغلي ټوسک نن سهار وویل لا هم د دې شخړې او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره وخت شته او ټول اړخونه د ګډ کار او مقابلې د مخنیوي لپاره مشترکه دنده لري. د اروپای شورا مشر دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین د کتنې په درشل کې وکړې. دواړه ولسمشران نن د فنلند په پلازمینه هلسنکي کې ګوري. ډانلډ ټوسک چې د اروپایي او چینایي رهبرانو په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بیجنګ کې و، په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا د اروپا، چین، د امریکا او روسیې ګډ مسؤلیت دی چې د نړیوال تجارت نظم له منځه یونسي بلکې لایق کړي. او وروستی خبر دا چې په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې، پرون ماتم اعلان شوی و. دا پیښې په داسې حال کې شوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل تېره اونۍ په انتخاباتو پورې اړوند دریو بمي حملو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي او لږ تر لږه 230 نور ټپیان دي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې شوي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړې. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وه چې یو ځان وژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. تر دې څو ساعته مخکې په بنو کې پر یوې سیاسي غونډې بمي حملې کې 15 کسان ووژل شول. د دغو حملو مسؤلیت داعش او د تحریک طالبان پاکستان یوې څانګې ومانه. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ول ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت وګورئ، کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او همدارنګه د انتخاباتو د مسلې سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام وي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس تلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډیره تمنه لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو بخنه غواړم د موږ د دې ورځې د ځانګړو خبرونو مهالویش بدل شوی دی او د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خبرېږي، نه یو کلی زرغږونه ډرامه. یو کلی زرغږونه ډرامه او په اړه یې بس په نورو خبرونو کې اورېدلی شي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. ولسمشر ویلي چې له پاکستان نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. رضوان مراد د ازادي راډیو همکار دا مرکه له ولسمشر سره کړې ده. هم د اوسره سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. مراد صاحب، لومړی خو ستړی مشي د پاکستان په اړه د ولسمشر د څرګندونو همدارنګه په مجموعي توګه دغه مرکې په اړه که راته ووایي چې له ولسمشر سره هم کړې ده او بیا د پاکستان په اړه د څرګندونو جزئیات که راته ووایي.
مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونې وکړې. د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه و چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملي اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. ده ویل چې د پاکستان سره په تیرو 60 کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو ته د غرض د سیمې ټولو هیوادونو ته ویلي دي چې تاسو دوه انتخاب لرئ، یا دا چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي، او یا په ګډوډۍ یا تروسم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه ویل چې د پاکستانیانو ته ویلي دي چې د ژمنو معیار عمل دی، او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنۍ آسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنۍ آسیا سره. ان صاحب، د پاکستان په مسله باندې ولسمشر نورې څرګندونې هم کړې دي چې په دې مرکه کې به ډېر زر زمونږ اوریدونکي واوري.
په نورو کومو مسلو، په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه په ختیځ کې او په نورو سیمو کې، او همدارنګه د راتلونکو انتخاباتو په اړه، په دې سربیره نورې کومې مسلې تاسو سره شریکې کړې که جزئیات یې راته ووایي؟
ان صاحب، د داعش موضوع منګله ولسمشر سره یاده کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې، او دا چې د تللې ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. د ویل چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پریکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتما کوي، خو دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپله د جوزجان ولایت یادونه وکړه هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي، نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنۍ پدیده ده. د په خبره ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د هغوی برید وکړ، نو دا واضحه ده چې داعش د افغانستان نه دی، او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. د انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې انتخاباتو نه پرته بل لار نه لرو، د اساسي قانون غوښتنه هم داده، او دغه راز د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاده کړو. د ویل چې دا د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه، او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوالو لري، او هر ډول وسلوال چې ولس ترې پتنګ وي او د ولس ژوند یې تریخ کړی وي، د هغې پر ضد به اقدامات کوي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. که تاسو د مرکې نور جزئیات دستي موږ اوریدونکو سره نه شریکوئ، دا راته وایي چې کله به دا مرکه خپریږي؟
ان صاحب، مرکه به انشاءالله ځینې برخې به نن هم خپریږي، او په مکمل ډول به سبا د ازادي راډیو اوریدونکي هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، چوندا تلویزیوني او ویډیویي مرکه هم ده او رادیویم ده، نو هم به د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ګوري سره، او هم به د ازادي راډیو له لارې په مکمل او تفصیلي ډول سبا اوریدل شي. دغه د پاکستان په مسله کې ان صاحب بخنه غواړم، دغه د ولسمشر یو غږ یا یو کلیپ له اوریدونکو سره شریکو، بیا به خبرونه ته تاسو
دا شل کالو کې یا پنځویس کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټي وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه، او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي، خپل انزوات است. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنې کې؟ نو ای دوی ګټې، ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي، او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو، او دلته موږ دریس داده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي.
بله انصاف مهرباني،
ډیره زیاته مننه کوو رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد و چې د ولسمشر محمد اشرف غني سره یې د ځانګړې مرکې ځینې ټکي را سره شریک کړل. لکه د چې ویل د دې مرکې ځینې برخې به نن خبرې شي زموږ په راډیو، همدارنګه په ویبپاڼه کې به یې سبا په بشپړه توګه واورېدلی شي. مننه ترې کوو. په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 14 دقیقې کېدونکې دي. راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په راتلونکي یو میاشت کې به په کابل کې یو معیاري مسلخ ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مسلخ په فعالېدو سره به د کابل اوسیدونکو ته صحي تازه او حلاله غوښه وړاندې شي. ښاغلی رستمی وایي دغه مسلخ به په اته کاري ساعتونو کې د 1500 وړو او سل غټو مالونو د ذبح کېدو او آماده کېدو ظرفیت ولري. نوموړی وایي چې دغه مسلخ د کابل په ریشخور سیمه کې په 25 جریبه ځمکه کې د 6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاریان د سړکونو په سر د قصابانو له لوري د مالونو د ذبح کولو له امله شکایت کوي. وایي چې په دې کار سره نه یوازې چاپیریال ککړیږي بلکې د بیلابیلو ناروغیو لامل هم ګرځي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د دې ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وایي په وروستیو څلورو کلونو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو 250 فارمونه جوړ شوي چې لاملې هر کال زرګونه کیلو شات تولیدیږي. د ښاغلي نوري په وینا د روان کال لپاره تر دې دمه 13000 کیلو شات تولید شوی او تمه ده چې دا تولید د کال تر اخره 17000 کیلو ګرام ته ورسیږي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې نږدې 150 سوداګر شاتو د مچیو پر روزنه بوختی. په دې حال کې په دې ولایت کې شمیر شات خرڅونکو ویلي چې په کندهار کې شات ښه بازار لري چې د نورو ولایتونو ترڅنګ یو شمیر هیوادونو ته هم صادریږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی. یو بوجي خزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنې بوجي 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 30 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اکرام الله اکرام درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو خو مخکې تر هغې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې د سی بي اس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډېره تمنا لري. تمه ده نن د جولای په 14 د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره راسره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، ټرمپ ولې له دغې لیدنې ډېره تمنه لري؟
مننه انصاب. څېړونکي وایي دا حقیقت چې ترامپ له پوتین سره ګوري د کرملین لپاره د یوې لاسته راوړنې په معنا ده. روسیې له ډېره وخته له ترامپ سره د سرمشریزې غوښتنه کوله خو واشنګټن ورته چمتو نه و. ترامپ نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له روسیې سره د امریکا اړیکې تر بل هر وخت خرابې دي او دا ځکه چې امریکا ډېر کلونه احمقانه چلند کړی او اوس هم چټي د روي ښکار روان دی. د روي لښکار د ده هدف دا دی چې په امریکا کې د رابرټ مولر په مشرۍ د روسیې ایجنټانو او د ترامپ د 2016 کال د ولسمشریز کمپاین ترمنځ د غیر قانوني احتمالي تماسونو په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا ولسمشر ویلي له پوتین سره به په خبرو کې د هغو دولو سروسی جاسوسانو خبره هم یاده کړي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنی تورن دي. خو د ترامپ په خبره په دې مسأله کې فکر نه دی کړی چې له ولادیمیر پوتین سره د هغوی د استرداد غوښتنه وکړي. روسیه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ همداراز ویلي چې متحده ایالات ډېر دښمنان لري چې پکښې یوه ډله اروپایي هیوادونه هم شاملېږي. د ویل له جرمني سره په دې لویه ستونزه لري چې دغه هیواد له روسیې سره د ګازو پایپلاین تمدیدوي.
دا راته وایي چې د ترامپ او پوتین د خبرو عمده موضوعات څه دي؟
د روسیا او اوکراین پر سر د امریکا او روسیې لانجې، د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې احتمالي لاسوهنه او د لویدیځ هیوادونو بندیزونه به د دوی د خبرو اصلي موضوعات وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د چارو کارپوهان وایي امریکا به هڅه وکړي مسکو قانع کړي چې باید ایران له روسیې خپل ځواکونه وباسي او پوتین به هڅه وکړي چې ترامپ قانع کړي چې د سوریې په اړه نرم دریځ خپل کړي او په دغه سیمه کې خپل فعالیت کم کړي. څېړونکي دا هم وایي چې د سوریې موضوع د دواړو مشرانو لپاره د اوکراین تر موضوع ډیره اسانه ده، ځکه د اوکراین موضوع د روسیې لپاره ډیره حساسه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو ملالۍ بشیر و چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه یې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو جزئیات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخابخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو ملي او نړیوالو هڅو وروسته د زمینه برابره شوې چې د تفاهم لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله سپینې ماڼۍ خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د ترسره کېدو ویلي دي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل دی راوړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې له پروسې سره مرسته کوونکي اقدامات او له طالبانو سره مستقیمې خبرې سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام ګڼي. د دغې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د امریکا دغه ګام په غبرګون چې ګویا له طالبانو سره د مخامخ خبرې کوي ازادي راډیو ته وویل دا کار د افغانستان د سولې بهیر کامیابۍ ته رسوي. ښاغلي سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې په برخه کې د هر هیواد او یا بنسټ هڅو ته چې د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي هرکلی او تړکوي.
هر هغه څوک چې موږ سره کومک کولی شي چې اعتماد سازی وکړي یا د صلح لپاره لارې هموارې کړي یا د تفاهم لپاره مقدماتي چې کوم کارونه وي هغه کارونه ترسره کړي، یا نو موږ هغه نه استقبال کوو او موږ هغه کارونه ممد یا کارونه کومکي ګڼو د صلح لپاره د تفاهم بین الافغاني لپاره.
دا په داس حال کې ده چې د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو ویلي دي. نیویارک ټایمز چې په راپور کې د چا نوم نه دی اخیستی ویلي دي چې څو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې په باور یې له دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه سره نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. ورځپاڼې د امریکا دا ګام د افغانستان د ولس کلنې جګړې د خاتمې په برخه کې یو روښانه څرک بللی دی. سلوالو طالبانو هم له دې وړاندې امریکا تل د خبرو لورې بللې، خو امریکا خپل د افغانانو لخوا د سولې پروسې په پرمخ بیولو ټینګار درلود. د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم د امریکا دا ګام د افغان جګړې د خاتمې په برخه کې خورا مثبت ګام بولي، خو وایي چې لرې نه ده د طالبانو ملاتړ هیوادونه به د دغې پروسې د سختولو هڅه وکړي.
دواړه طرفونه باید له دې ځرښتیانه کار واخلي چې نورې خارجي مداخلې ته اجازه ورنه کړي. د سیمې هیوادونه باید افغانستان د اوسنۍ پروسې د سولې د پروسې دغه لړۍ او دغه وضعیت خراب نه کړي. خپل شخصي او سلیقوي غوښتنې باید پکې ځای په ځای نه کړي، ځکه اوس داسې یو مرحله ده چې د سیمې هیوادونه او خاص کر هغه هیوادونه چې یا په افغانستان کې خپله سترجیکه ژورتیا غواړي او یا هم امریکا په مخالفت کې واقع دي او یو سره سیالي لري، هغوی به تلاش کوي چې یا په پروسه کې او یا هم طالب او د افغانستان د حکومت په رهبرۍ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي.
د د په وینا په کابل، مالیزیا او سعودي عربستان کې د علماو له کانفرنسونو وروسته اوس د سولې خبرو پیلولو ته لازم فرصت برابر شوی او د عملي اقداماتو لپاره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هڅې به بنتیجې نه وي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د سولې عالي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به د سولې لپاره مهم ګام وي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. او اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم موضوعاتو ته کتنې کړي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو د وروستۍ ناستې او غوښتنو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې او په اړه یې غبرګونونه راخیستي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، ولسمشر غنی یو ځل بیا د هیواد سیاسیون تر سختو انتقادونو لاندې راوستل. په مطلب کې راغلي ولسمشر چې پرون یې ولس ته وینا کوله وویل د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. په مطلب کې دا هم راغلی چې ولسمشر د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دې ودرول شي، په تند لهجه او ټینګار سره وویل اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور شي. سرخط دی کې ولسمشر د سیاسي ګوندونو پر وسلو هم نیوکه کوي. وای د هیواد څلوېښ کلن کړکیچ د چا په غاړه دی؟ هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي د ولسمشر غني دا خبره چې اوسني ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای پر ځای ده، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اوسني ګوندونه پر خپلو تیرو جنایتونو له پردې اچولو پرته نور هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري او تل یې د ملت او نظام ارادو ته ګواښ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي د دغه ګوندونو ټول کارونه د تاریخي دښمن په لمسون د تپل شوي جګړې د دوام او په ملت کې د تاوتریخوالي او بیلتون مسایلو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر غني پرون په خبري کنفرانس کې د سیاسي ډلو پر مشرانو ښه زړه تش کړ، خو ورځپاڼه لیکي که واقعیتونو ته ځیر شو باید د افغان ولس پر مظلومیت او بې وسۍ وژاړو، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که رښتیا هم زموږ ولس داسې سیاسي ګوندونه درلودای چې د ولس ارمانونو ورته لومړیتوب درلودای، رښتیا هم موږ داسې ډلې او ګوندونه درلودای چې اصول یې درلودای او په ولس کې خبره اورېدل کېدای، ولسمشر به کله هم د ناتوانۍ پیغورونه نه ورکول.
دوستانو د فوټبال د نړیوال جام لوبې پرون د فائنل مسابقې په ترسره کولو پای ته ورسېدې. په دې وروستۍ لوبه کې فرانسې د کرویشیا د هیواد ټیم ته 2-2 په وړاندې ماتې ورکړه او د اتلولۍ لقب یې تر 30 کال وروسته ترلاسه کړ، خو تر هغې یوه ورځ مخکې د دریم مقام دپاره د انګلستان او بلجیم ترمنځ هم لوبه وشوه چې بلجیم دغه لوبه د دوو په وړاندې په 3 ګولونو یې وګټله. د نړیوال جام په دې دواړو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم د لومړي ځل دپاره ټینګ شول. دا چې کوم ټیمونه او لوبغاړو کوم ریکارډونه ټینګ کړل، دا به د خپل همکار طاهر روشان څخه وپوښتم چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. روشان صاحب، لته به واورو.
اولته خپل تخنیکی همکار قادر جان تم سلامونه وایم. دا ریکارډونه اول خو مې د بلجیم او انګلستان ترمنځ لوبه واقعا ډېره جالبه لوبه وه، او په دې لوبه کې یو مهم ریکارډ دا و چې هغه په 14 دقیقه کې، یعنی په دغه نړیوال جام کې تر اوسه پورې داسې ژر ګول نه وال سوی چې دا په 14 دقیقه کې، اته په نورو لوبو کې هم په تیرو کلو کې داسې ژر ګول نه وال سوی. دا ګول البته مینر ووه. او وروسته بل ریکارډ چې په دې لوبو کې وغه دا و چې یعنی د دغه ګول هغه دغه درته وایم په اصطلاح چې په دې مسابقه کې دوه ګوله د دغه وبخشې دلته سیسماسه پار صورت، خو دوام ګول په دوه شمه دوه اتیامه دقیقه کې هزار دوه. او بل دا چې د دې مسابقه لوبه په شمه دقیقه کې د شخیر تیرسو ځنو کې جره لپسې یو وبخښ چې نو بل لوبه انصاب په دې مسابقه په دې دغه کې چې د فائنل لوبه پاره کې د دغه فرانسې ټیم د دغه ټیم ته د کوریشا ټیم ته ماته ورکړه. البته په دې کې هم ځینې دغه ریکارډونه کوي. سول اول خدای چې بلجیم ته وبخشي، دغه د کوریشا ټیم تر اوسه پر هیڅ مډال نه و ترلاسه کړی، یعنی دا په جهاني لوبو کې د دوی لومړنی مډال و چې دوی په لوبو کې ترلاسه کړي. دوهم دغه دا و چې په دې مسابقه کې شپږ ګول ورسول، یعنی شپږ ګول په دغه ډول جهاني لوبو کې یا په جهاني د نړیوال د فوټبال په جام کې ډیر کم وهل کیږي. دا دی بل نو بل خبر دا و چې د دې لوبو شالبت تم سره
دا راته وایي چې د دې لوبو غوره لوبغاړي او غوره ګول ساتون کې راته کوي شي
په دې جام کې، د دې جام د نړیوال فوټبال جام په نړیوال په جریان کې د دې جام د ټول ش لوبغاړي لوکا مودریچ وو چې هغه د کوریشا د ټیمو، او دوهم ځای هزار دونیوي ایدن ازارت چې هغه د بلجیم د ټیمو، او دریم لوبغاړي ګریزمانو چې هغه د فرانسې د ټیمو، یعنی دوی د بهترینو لوبغاړو پایس باندې دغه سپوله انتخاب سول. او تر ټولو ښه ګول وهونکی په دې مسابقو کې دغه هری کین وو چې هغه د انګلستان د ټیمو چې شپږ ګول یې وویل، شپږ ګوله ډیر زیات ګول دی او تر ټولو فیر پلی ش فیر پلی هغه ښه لوبه چې وکړله هغه د اسپانیا چې دا هغه پرېسیداتور ټوله ښه وه چې په دې او تر ټولو ښه لکه تاسو پوښتنه وکړه ګول لیونکی یا په اصطلاح ګول کیپر د تیبوت کورتواو چې هغه د بلجیم دی.
ډیره زیاته مننه تایر روشان. دوستانو، له تایر روشان څخه مو د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د وروستیو دوو سیالیو په اړه جزئیات واورېدل. همدارنګه په دې لوبو کې د بهترینو لوبغاړو په اړه مو هم ترې معلومات واورېدل. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:20 اورېدلی شئ. د غرمې 12:00 بجې شوې. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د وای د پاکستان جمنی د کاغذ په مخ پاتې دی او دای د عملی اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ولسمشر ویل له پاکستان نه خوشینه دی او نه په اړه ډیره خوشبینی لري. د ازادي راډیو د ځانګړې مرکه ژر تاسو ته خبريږي. په کابل ښار کې نن افغان امنیتي ځواکونو یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژلی دی. دغه بریدګر غوښتل هغه خلک په نښه کړي چې د کابل په شارینو سیمه کې د مظاهرې لپاره سره ټول شوي وو. له بریدګر پرته په دې پېښه کې بل چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا خبره د کندهار د پولیسو ویاند احمد زیاد دراني نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. اخو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان سیمهیزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې د وو افغان سیمهیزو پولیسو وژنه تایید شوې. د امریکا او روسیې ولسمشران به په 2 ساعتونو کې سره وګوري. دا لومړی وار دی چې ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د ولسمشرانو په توګه سره ګوري. دغه لیدنه د فنلند په پلازمینه هلسنکی ښار کې برابره شوې. او د اروپایي شورا مشر ډانلډ توسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیې او چین غوښتي چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي.
دوستانو، خبرونه مولا ساده راډیو نه اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:20 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. د انتخاباتو په مناسبت باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي.
زما رایا زما حق.
نیوان دور سوادی مواد په هندره خلاصي وي.
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هاي درېځ د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28 انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونو ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ په بحث کې په دې غږیږو چې د 309 ولسوالۍ له جملې نه په 115 ولسوالۍ کې د ولسوالۍ شوراګانو ته یوې ښځې هم ځان نه دی کاندید کړی. کچېرې د ولسوالۍ په شوراګانو کې ښځینه استازې نه وي، دغه شورا له قانوني حیثیت نه برخمنې دي کنه؟ په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وای د ولسوالیو په یو شمېر شوراګانو کې د خجنه وکیلانو نشتون د دغو بنسټونو پریکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کولای سي. دوی ټینګار کوي چې د نوماندۍ لپاره ښځو ته د امنیت او امتیاز په پام کې نه نیول د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندو ښځو لیوالتیا کمه کړې ده. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د لار موندنې په هدف له ټولو لارو چارو کار اخلي چې په ولسوالیو شوراګانو کې د ښځو لپاره ځانګړې شوې برخه دوی ته ورسیږي. په دې اړه راپور له یوسف خانزادران نه اورو.
د یو شمیر ولایتونو د ځینو ولسوالیو شوراګانو ته د ایڅې وې ښځینه کاندیدا د ولسي جرګې د ځینو غړو او حقوق پوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسي جرګې غړي ګلالۍ نور صافۍ وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ د ښځو ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې دوی په ډېرو ولسوالیو کې هېڅ ځانونه کاندید نه کړي. نوموړي وایي د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو نه د ملاتړ ټولنو مسؤلیت درلود چې د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره یې فعاله مېرمنې هڅولې او دوی ته یې لازمې زمینې برابرې کړې وای. مېرمن صافۍ وایي د ښځو د حقونو د سلګونو ملاتړو بنسټونو له موجودیت سره سره لیدل کېږي چې دغو بنسټونو د ښځو د وړتیاوو او پوهاوي د لوړولو په نوم له پیسو لګولو پرته په سیاسي برخه کې د دوی د ونډې لپاره هېڅ څه نه دي کړي. له بده مرغه له 10 کلنې مبارزې وروسته دا خبر ښه خبر نه دی. د ښځو له حقونو نه د ملاتړ د سلګونو بنسټونو او په دومره لوی والي سره د ښځو چارو وزارت په موجودیت کې دا پوښتنه راولاړېږي چې دوی ولې له کاندیدو ښځو سره مرسته نه ده کړي. دوی باید لومړۍ درجه هڅونکي وای. اوس د دې لپاره چې چوکۍ خالي پاتې نه شي باید یوه استثنا رامنځته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښځو چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ډېریو ولسوالیو کې ولسوالیو شوراګانو ته د هېڅ ښځې پر نه کاندید اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د افغانستان په 115 ولسوالیو کې هېڅ یوې ښځې ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو لپاره لازم سهولتونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو را روانو انتخاباتو ته 9 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې چې له ډلې 3 میلیونه ښځې دي. کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د نه کاندیدا لاملونه تر ډېره نامنۍ، د 12 ټولګۍ نه د فراغت د سند شرط او د خلکو ترمنځ عام رواجونه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو شوراګانو کې به د میرمنو ونډه وساتل شي. حکومت اړوندو بنسټونو سره خبرې پیل کړې دي ترڅو د ښځو د ګډون لپاره حل لارې پیدا کړو. موږ هڅه کوو دا شر چې د 12 ټولګي فراغت پکې راغلی حل کړو او دویم دا چې حقوق یې هم اعلان شي چې ښځې پوه شي حق یې څه دی. دا زموږ دنده ده ځکه چې په قانون کې د ښځو ونډه 25% قید شوې ده. دوی وایي د انتخاباتو قانون وړاندوینه کړې چې که ښځې بیا هم ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړي د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید لسره تر سره شي. خو د حقوقي چارو کارپو شام مدمل وای په هغه صورت کې چې په ولسوالیو شوراګانو کې میرمنې نه وي د ولسوالیو شوراګانو پریکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي او ورسره د ولسوالیو شوراګانو مشروعیت هم له پوښتنې سره مخ کیږي. د ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید انتخاباتي عدالت سرته سره توب او په ولسوالیو شوراګانو کې د ښځو د ګډون لپاره لازم کارونه ترسره کړي.
دا چې ولې د یو شمیر ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ځانونه نه دي کاندید کړي په دې اړه به د خلکو نظرونه واورو.
زما نوم عبدالملک ملکی ده، د غزنی د ولایت مقرد ولسوالۍ یم. د ولسوالیو چې کومې شوراګانې دي هیڅوک اوس هم نسته، نه هم نه ده. هیڅوک د خپل خور ته، د خپل ښځې ته، د خپل لور ته نشي ویلی چې ته ورته انتخاباتو کې ګډون وکړه. ولې د دې وسر ته زیان ده؟ زیان نسی دادی هر سالی وجدان منی چې د خپل کشور ولسوالۍ شورا دا په مخ ولاړه سي. خو دلته ستونزې شته. کومې ښځې چې ونډه وانخلي د ولسوالیو په شورا کې دا خو هیڅ شوریت ونه لري.
په دې مهمه ده چې دا ښځې پوه شي چې زموږ حق او حقوق څرنګه دي. زموږ د نورستان خلک به د زنانه په دې باندې شعور پیدا کړي او د دې نه استفاده وکړي چې دا زموږ خور هلته تللي دي، هغوی په ژبه خبرې کوي. نو دا ډېره مهمه ده چې هغوی پکې ونډه واخلي او برخه پکې واخلي.
نوم د امام احمد الله د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. که چیرې د ښځې په انتخاباتو کې ونډه ورنه کړي او ونډه وانه اخلي دا انتخابات تر مشروعیت لاندې راغلي دي او راځي هر سړی پرې پوهېږي. ښځې حق لري په دې ټولنه کې چې مقصد هم په څوکیو پارلمان کې، هم په سر په انتخاباتو کې، هم په هر څه کې حق ورکړي. ولې حقوق دي ولسوالۍ شوراګانو کې باید حق ورکړي. ګن حق ورنه کړي دا تر مشروعیت لاندې د انتخابات صحیح راځي نه. ودا اکبر کی ارفرت اخبار اکبر سیزی یشادو کوکتی مکتبونه یشادو نستا شای نستا دغه خبرې څوک خوشاله به کوي. نرخ نه کوي، نرخ نه کوي، نرخ وایي ځوان منظر ما ټول دي ما سر نه خلاص. دا خپل حقوق لري، بشری حقوق ته شادي اکل ک پولیس والو انتخاباتو کې مشه اکل لري، ک په پارلمان کې ما اکل لري. خپل وند دي ورکی
د یو سلو پنځه دیرش ولسوالیو په شوراګانو کې د ښځو نه ګډون به څومره په ولسوالیو کې ښځې له خپلو حقونو محرومې سي، او دا چې د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو بحث رابللی چې په بحث کې راسره مېلمانه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویا نظام الدین حق پرست او د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. پرست صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسو نه پیلو، دا چې ولې د ولسوالیو شوراګانو ته ښځینه نماندانې نه لرو، عوامل یې په څه کې دي؟ او په همدې اړه که معلومات راکړي، وروستي معلومات هم څه دي، یعنی څومره ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ښځینه نماندانې نشته؟
لومړۍ مسله دا ده چې یو خو د په قانون کې ځینې موارد راغلي دي چې بدبختانه باید ووایو چې زموږ د سیاسي جغرافیې سره او زموږ د لیرو پرتو سیمو سره د افغانستان یو څه ستونزمن تمامیږي. یعنی ښځینه نسي کولای چې هغه شرایط پوره کړي په ځینو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې. د مثال په ډول تحصیلي درجه ورته شرط شي چې د دولسم ټولګۍ څخه باید فارغ وي، یو څه مقدار پیسې چې باید هغه پرداخت کړي او د پروسې ته داخل شي. او بل مهمه مسله دلته دا ده چې د ولسوالي شوراګانو د نوم وکیل صاحبانو د پار امتیازات په نظر کې تقریبا نه دي نیول سوي. یو برخه چې هغه د ترانسپورت برخه ده، ډیر لږ پیسې ورته په نظر کې نیول سوي دي. او حال دا چې تاسو ته معلومیږي چې په ولسوالي شوراګانو کې بیا د ښځینه ونډه ډیره مهمه ده. بیا چې ښځینه راځي په ولسوالي شوراګانو کې ځان نومان کوي، اول ته وکالت مخته بیایي، ډیره سخته ده. او ولسوالۍ کې موږ تاسې پوهیږو چې په اکثرو ولسوالیو کې تقریبا ناامني ده، ستونزې ډیرې دي، د نامنۍ ستونزې، اجتماعي ستونزې، نور عنعنوي ستونزې دي په کرجاتو په دې برخو کې.
یعنی تاسو له نظر اساسي ستونزه نامنۍ ده که دغه شرایط کې ښودل؟
ډېر دلایل لري د نامنیو برخه ده چې دا ډېر پراخ تاثیر لري د ښځینو پر، د نوماندانو پر تعداد باندې. همدارنګه د قانون مې درته وویل چې قانون کې هم ځینې شرایط دي چې دا ښځینه نسي پوره کولی. او بل زموږ سسي د هیواد کلتوریک مسایل دي چې بدبختانه باید ووایم چې تر دې اغېزې لاندې هم ښځینه راغلي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا چې یو عادلانه سراسریز عمومي ټاکنې باید ترسره کړي په هیواد کې، یو عادلانه نظام رامنځته کړي د اساسي قانون پر مبنا باندې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر خپل وخت او زمان باندې کار کړی دی او کوشش کړی دی چې جندر مراد سي په دې ټاکنو کې.
هغه ولسوالۍ ته چې ولسوالۍ شوراګانو ته چې ښځینه نوماندانې نسته، دوی عریضې کړې وي خو شرایط یې پوره کړي نه دي.
یو تعداد که دلته زه شمیرې درته وایم، زیاتو تعدادو خپل فورمې اخیستي دي دغه دپاره، هغه فورمونه یې اخیستي دي، مګر بیرته ولایتي دفترونو ته نه دي سپارلي. یوه ستونزه ده. دومه خبره دلته دا ده چې زه فکر کوم چې یو خو هغه په قانون کې چې ځینې شرایط راغلي دي هغه یې نسوی پوره کولی. او دوم مسله د امتیاز ده. یعنی دا ټول داوطلبان، دا ټول کسان نسی کولای چې وظایف اجرا کړي. خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې هڅې پیل کړي دي چې وکولای شي د حل لارې ورته پیدا کړي.
د حل لارې ته بیا وروسته راځو. داسې راته ویلای شي چې د افغانستان په کومو سیمو، په کومو ولایتونو کې ډیری ولسوالۍ ته دغه نوماندانې نه لرو؟
په عمومي انداز ویلای شو چې په ټولو هغو ولایتونو کې، هغه ولسوالیو کې چې هلته نامنۍ ډیره ده، هلته د معارف بهیر ضعیف وي، هلته ښوونځی کمی، او هلته دغه کلتوریک مسایل ډیر سخت وي، هلته اقتصادي ستونزې. یعنی دغه ټولې منطقې تقریبا پاتې دي.
رشید صاحب، حق پرست مخکې یادونه وکړه، ځینې شرایط او ځینې کلتوري مسالې او نامنۍ ټول دې باعث سوی ده چې په ځینو ولسوالیو کې ولسوالیو شوراګانو ته نوماندې ښځې ونه لرو. دغه شرایط بستونزې ایښودل بستونزې ورته، او که نور څه عوامل نه دي؟
بله، شرایط کوم شرطونه چې مطرح سلو د خپل ځای باندې د پام وړ دي. ولې یو څو موضوعات نور هم په دې کې شاملېدلی شي. یو خو دغه ده چې په مجموع کې دموکرات سیاسیون چې دی دوی ستراتیژیک خبرونه نه لري، برنامه نه لري. که چیرته دموکرات سیاسیون ستراتیژیک برنامه درلودی، دوی به مخکې له مخکې نه په ساحو کې له خلکو سره کار کړی وی، باید خلک هڅولی وی. یو څوک چې مثلا په مرکزي کچه باندې ډېر لوی قدرت دعوا لري، دوی غواړي چې واک په ځان سره ولري، ولې په سیمه کې به دوی کار نه کوي. نو د سیاست مرکزي کېدل، د ټولو سرچینو راغونډېدل په مرکزي کچه باندې، او د ټولو سیاسینو پاملرنه فقط مرکز ته، دا هم د دې لامل ګرځي چې په سیمه کې موږ تاسې ستونزې ډېرې ولرو. اوس فار مثال زه تاسو ویلی سم که موږ تاسې لوی جرګه لپاره برنامه لرو چې راځي د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړ سي. دغه لپاره ولسوالۍ شورا یو لوی ترکیب کې راځي او هغه اساسي رکن هغه ده. ولته سیاسیونو نه نوماندان سره کار وکړ، نه د خلکو سره کار وکړ چې وړ کسان دوی وهڅوي او نوماندي کړي، خصوصا د ښځو برخه کې. نو دا هم ستونزه وه. بلې شی باید ووایو چې د خلکو د هڅونې لپاره موږ یو لوی برنامه خپرونه نه درلوده چې خلک وهڅول سي. موږ له پخوانه یو دقیق اسسمنت یا ارزونه ترسره نه کړله چې په کومو سیمو کې موږ له کوم حالات سره مخامخ کېږو،
کوم ارګان ته ورګرځي، یعنی خلکو ته ورګرځي، انتخابات خپلواکه مسوم ته، حکومت ته، چا ته ورګرځي.
د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې بیر سکسي نوې تجربه ده. موږ پخوا دغسې چې ولایتي شورا ته په لومړي قدم کې انتخابات دایره کوله یا ولسي جرګې ته، دغسې ستونزې درلودې چې د بېلګې په توګه مثلا اروزګان کې کله چې موږ لومړنۍ پارلماني ټاکنې درلودې، هلته ښځینه کاندید اصلا د ولسي جرګې لپاره نه وه په لومړي سر کې. خو نن هغه زیات کاندیدان لري. یا په نورستان کې موږ د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدان نه درلودې، نو اوس د ولسوالۍ شوراګانو لپاره عین حالت کې مخامخ یو. نو دلته یو دا چې موږ تېرو درسونو نه پوره زده کړه ونه کړله. په لومړي سر کې دا د کمیسیون د دندو څخه وه چې هغوی د دغه ټاکنو د بریالیتوب لپاره باید هغه ټول حالات او وضعیت مطالعه کړی وای چې موږ له کوم حالتونو سره مخامخ کېږو.
دلته یو مشکل ده، شرایط سخت دي. یو څه ناڅه که هغه دغه په پام سره شرایط کم یکی وای، یعنی هغه کسان چې لږ تر لږه سواد لري باید کاندیدي سي، هغه څوک چې عمرونه یعنی تر دې څو پورې رسېدلي، دا هم تاثیر لري. دلته لږ زیاتی نه ده سوی د انتخابات خپلواکه کمیسیون د قانون له مخې.
دلته قانون د ټاکنو خپلواکه کمیسیون جوړ کړی، خو بې انصافي دغه قانون گزارانه ده چې ولسي جرګې ته چې هغه یو مهم رکن ده، هلته د تحصیل او تعلیم لپاره اصلا شرط کې نه دی. هلته یو بې سواده هر څوک راتلی چې بالاخره راشي په یو مهم اساسي رکن د افغانستان کې کینی، د قوانینو باندې هغه بحث وکړي، هغه عدالت تامین کړي او بالاخره حکومت مسوله کړي. ولې ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه په ټیټه کچه باندې یو بنسټ ده چې هغه د چارو په نظارت کې د حکومت ولې لپاره کار کوي، بیا هغه تاسو دغه شرطونه جوړ کړئ. او ښه پوهېږم چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېرو سیمو کې مثلا ښوونځي، فراغت، د دولسم د ښځو ګډون، د کلتوري لحاظ، په هر لحاظ باندې دا ستونزې دي. نو دلته د قانونګزارانو هم یو ستونزه ده، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم متاسفانه یو ښه ارزونه ترسره نه کړله، او د ښځو چارو وزارت همداسې نور اړوند ادارې دوی هم باید حداقل مخکې له مخکې نه دوی باندې بحث کړی وي چې ښځینه نوماندان خصوصي ولسوالۍ شورا لپاره په کومو حالاتو کې به دوی ستونزې مخامخ کېږي او څه باید وسي. نو دغه برخو کې د بېلابېلو ادارو ستونزه سته. بده برخه
اخبار صاحب، دلته مخکې یادونه وسوه چې قانون په دې برخه کې یو څه ناڅه سخت ده، شرایط سخت دي، څوک کاندیدان هم نه لرو. د دې لپاره چې کاندیدان ولرو په دغه شرایطو په دې قانون باندې له سره غور نه دروان انتخابات بلوا کمیسیون لخوا
غور کول دا خود مقننی کوی کار دی، او د دې ترڅنګ ځینې وختونه د مربوطه ارګان د خواڅخه په تعدیل د قانون کې او یا په ایزاد د ځینو مادو کې یا په دې برخو کې مربوطه ارګان کوي سي پیشنهاد وکي، هغه خپل تې مراحل لري. مقننه قوه په دې ارتباط باندې د قانون گزاري مسولیت او دنده په غاړه باندې لري، خو هغه بعدي خبرې دي. روان پارلمان کې اوس وخت ډیر کم دی، فکر نه کوم چې موږ د مرحلې ته ورسیږو. یو مسله چې ډیره مهمه ده دا ده چې ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یو سره درو پنځوسم ماده د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی، او یو عادلانه انتخاباتي نظام پر رامنځته کولو باندې مکلف دی چې درو دېرشم ماده قانون اساسي هم ټول اتباعو د انتخابېدلو او انتخاب کولو حق ورکړی. نو د قانون پړنا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل دند سر ته رسي. دا چې په قانون کې کوم شرایط راغلي دي په دې کې ټاکنو خپلواک کمیسیون څه کولای نشي، ځکه د قانون تطبیق د ټاکنو خپلواک کمیسیون دنده ده.
رشید صاحب، د یادونه وکړه، وایي قانون پلی کیږي، په داسې حال کې چې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره 50% باید ښځې وي. کله چې شورا جوړه سي دغه شورا قانوني حیثیت لري، یعنی څومره دغه ټاکنې باید پاکې شفافې وي او تر څو پورې چې د ښځو ونډه کې تضمین سي؟
دلته ټاکنو قانون حکم په دې کوي چې باید ټاکنې عمومي وي او د ټول وګړو په حال باندې هغه برابر وي چې دوی پکې د ګډون زمینه ورته مساعده سي. نو ټاکنو د ښځو ستونزې په پام کې نیولې دي او دوه خطر 50% سهمیه په شورا کې ورکړې ده، یعنی په هر شورا کې 50% د ښځو لپاره تخصیصي او ځانګړې شوي دي. اوس دلته دغه ستونزې چې پېښېږي طبیعتا د هغوی څوکۍ به خالي پاتې کیږي، ځکه چې قانون کې دا نه دي ویل شوي که چېرته ښځینه نماینده هلته نه وي بیا کمیسیون کولی شي چې هغه څوکۍ د نارینه وو کاندیدانو لپاره تخصیص کړي. یعنی دغه حالت د قانون ګونګ ده او مبهم ده. نو فکر کوم چې څوکۍ به خالي پاتې کیږي او که څوکۍ خالي پاتې شي خود دلته یو داده چې تاسو د ټولنې هغه نیم پایکار چې ورته ښځې دي هغه هم له خپل حقه محروم سولې، دوم دا ده چې او ټاکنې عمومي نه سولې، او درېیم قدم دا ده چې بالاخره هغه څوکۍ چې خالي پاتې کیږي دلته په نصاب باندې دلته په پرېکړو باندې دلته د ښځو په هغه عمومي وضعیت باندې هغه خامخا خپل تاثیر کوي. او دا فکر کوم چې ډېر مساعده زمینه به نه وي د ښه انکشاف لپاره، ښه پرمختګ لپاره. ولدا چې اوس دغه ستونزې سره موږ پېښ شوي یو، له بده مرغه دا یو ډېر بده ستونزه ده او دلته د مسله د انتخاب د چې څوک ځان کاندید کړي او یو څوک بالاخره هغه ته رایه ورکړي. کاشکې بحث د انتصاب وای چې کمیسیون ته موږ وړاندیز کړی وای چې دوی حداقل ځینې ښځې په ګوته کړه، چې له بده مرغه دا وضاحت نشته چې که دا هلته ښځینه کاندیدان نه وي نو د هغې څوکۍ د نارینه وو ته ورکړي یو مقصد ډکې دي شي یا یو بل لاره چاره پیدا شي. دلته فقط د کمیسیون هغه د یو لایحه ده چې هغوی جوړه کړې ده خصوصا د نمایندانو د لومړۍ کنې بهیر لپاره، او په هغې کې دوی ویلي چې د ښځینه وو لپاره به دوی یو سلسله نرمښت لري چې زمینه هغوی ته ډېر مساعده کړي، د هغوی د ګډون لپاره امکانات برابر کړي تر څو چې دوی باوري شي چې بالاخره د ښځو په ښه ترکیب سره دغه بهیر کې برخه اخلي او مبارزه کوي او هغه ځانګړې څوکۍ ترلاسه کوي.
حق پر صاحب، نامدي څومره د ښځو په وړاندې باندې ستونزې رامنځته کړي دي؟ هغه ښځې چې ځانونه نوماند کړي دي وخت لري چې ځانونه نوماند کړي څومره په وړاندې باندې خنډ ګرځېدلی؟ البته نامني
مخکې تر دې چې صحیح سوال ته راسم، یوه مسله چې ماته ډېره مهمه ده دا د ډیموکراسۍ مفهوم هم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې وګړي افراد وکولای شي چې خپل اراده تمثیل کړي، یا مستقیم خپل د خوا او یا هم غیر مستقیم د نورو افراد د خوا. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت ډیموکراټیک کور دی، د ملت د تمثیل د ارادې د تمثیل کور دی. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا نسي کولای چې خلق دې ته مجبوره کی، ښځینه دې ته مجبوره کی چې باید حتمان سبتینام وکړي نومان سي. دا د دوی ډیموکراټیک حق دی، سبتینام کوي نه کوي.
خو کله تر اوسه منطقي فکر وکړو، مخکې رشید صاحب یادونه وکړه چې د انتخاباتو عمومیت هم ډېر زیات مهم ده، عمومي والی ډېر زیات مهم ده.
بالکل،
کله که ښځه پاتې شوي یعنی ښځې نوماندې نیسي رایه ورته ورکړي د انتخاباتو خو له عمومي والي نه راووتل.
زه فکر کوم دغه د
یعنی نارینه وو ته پاتې شول.
زه فکر کوم د عمومیت بحث که موږ کوو، عمومیت دا معنا چې په یوه ساحه کې ټاکنې ترسره کیږي په بلې ساحه کې نه ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد په سطح باندې ټاکنیز بهیر راپایل کړی دی. په ټول هیواد کې دفترونه لرو، ساحوي دفترونه، مرکز دفتر نور، یعنی دغه د زمینه برابره کړې ده. دا چې د لاملونو رامنځته کیږي د قانون سختوالی دی، پر دوی باندې شرایط نسي پوره کولای، لاسرسی نه ورته لري، نه امنی د کلتوریک مسایل دي، هغه خو بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه نه ده. بل د نامنی واقعا هم خپل تاثیرات لري، یعنی پوکولا د زیات تاثیرات لري د ټاکنو پر بهیر باندې. اوس که موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت وای نو د دې څخه معلومېدل چې د آگاهي پروګرامونه به پر خپل وخت باندې تطبیق شوي وای، تعلیمی بهیر به پرمختللی وای، کلتوریک مسایل به ډیر سخت نه وای، هر خور به خپل حقوق ته لاسرسی درلودلی، خپل د اواز پورته کولو جرأت به درلودلی. دا ټول هغه مسایل دي چې ناامنۍ خپل تاثیرات پر اچولی دي.
رشید صاحب، د ولسی جرګې لپاره شرایط ډیر زیات آسان دی، البته دومره زیات نه دی سخت لکه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره. مخکې له مخکې د تاسو د قانون لوستی و، د قانون په اړه تاسو د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه حکومت سره په دې اړه غږېدلي نه وي، دوی درته څه ویلي وو؟
موږ دغه موضوع ټول مخکې له مخکې نه له اول پارلمان سره کله چې هغوی د ټاکنو په قانون باندې کار کوو، اوس سره 2016 کال ټاکنو څخه ټول شریک کړلې. موږ هم دا ویلي چې باید ولسي جرګې ته ځینې شاید کېدو چې هغه د خل دغه د پارلمان له کاري چوکاټ سره همدارنګه د هغوی د کاري اړتیاو سره برابر وي، اوس یو څوک قانون باندې کار کوي که هغه لیک لوست باندې پوه نه وي، هغه لوړ زده کړې ونه لري، نو خامخا چې د هغوی په کار کې به لکه د تیرو اووه اته کلو کې موږ تاسې ستونزې لیدلې، بیا به ورسره مخامخ کیږو. خو له بده مرغه دلته چې د ګټو ټکر په حالاتو کې ډېرې لوی ستونزې رامنځته کوي. د پارلمان وکیلانو چې اکثرا یا ځینې د سواد یا تحصیل له نعمت څخه دوی بهرمن وو، دوی د شرطونو کې هودل خصوصا د تحصیل ځان لپاره خنډ بوړو چې سواد بیا دینسي کولی شي ځان کاندید کړي، یو دلیل. او حکومت هم له بده مرغه کله چې به فرمان باندې کار کوو نو هغوی هم نه خوښوي چې پارلمان سره ډېر ځان ټکر کوي، چې هلته بیا وکیلان غږ پورته کړي او حکومت به ځینې محافظه کاري اصول همدغه ده چې موږ تاسې اوسنی د ټاکنو قانون له بعد همغه دغه ستونزې لري. هیله من می ده چې په راتلونکي کې بیا کوم نوی پارلمان چې راځي چې هغوی د ګډ ټکر په پام کې ونیسي، ولې ښه شاید په دغه موضوعاتو کې باید غږ کړي.
حق پره صاحب، دلته که وګورو همدا چې انتخابات مخکې ولاړ سي، نو یو لویه طبقه خصوصا په ځانګړې توګه ښځینه له همدغه ټاکنو له کاندیدي له حق همدانې رایې ورکولو له حق نه محروم کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کومو لارو چارو لپاره پورې غور کړی ده؟ غور کوي نه کوي؟
کوي. یوه بیلګه زه د تېرې ورځې درکوم. تېره ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د ځینو زیرفت ارګانونو سره ناست درلودل.
په همدې اړه باندې البته
بله، ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې چې دغه د سفتنام وخت تمدید کی د هغه ولسوالۍ د پاره چې الته شزینه نوم نومانسوي نه دي یا دوی خپل ځانونه دي سفت کړي، مخکې تر دې چې دغه نیټه تمدید کی د زیرفت ارګانونو سره ناسته ونیول چې په هغه کې د شورای زنان وزارت دغه استازی و او نور ارګانونه چې هغه رول لري د شزینه په تشویق کې، د شزینه په تحرک کې، مثلا په مذهبي او دینی اړخونو کې، د معرف برخه کې، په نور اړخو کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه ارسه کې خپل کار کوي، او خو زه فکر کوم چې دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اضافه کار وي، اضافه فعالیت وي، ځکه موږ د شورای زنان یا د ښځو چارو
کړل د دوی مسؤلیت دی.
بالکل بالکل اجازه دلته د ښځو د چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري. کله چې ښځې نوماندانې نه پیدا کیږي، اولین سوال
هلته شرایط سخت دي.
اولین سوال
نومانده د پیدا سم شرایط سخت دي، قانون کې دوی ته اجازه نه ورکول
نه. اولین سوال دلته دا دی چې دغه دفترونو یا دغه ولایتي ریاستونو څه کړي دي؟ دا دونه بودیجه چې مصرفیږي دا او دا، موږ پر هغه مسلې خبرې نه کوو. خو کچیری دغه مربوطه وزیرفت ارګانونو خپل مسولیت ادا کړی نه او اوس خپل مسولیت ادا نه کی او لاسونه ور نه کی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، دا چیلنج دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې. او که یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پالیسي سازۍ برخه ده، هم د یو عمومي انتخاباتي نظام د رامنځته کولو برخه ده، نور نو دا چې په ټولنه کې د معرف برخه ضعیف وي، ذهنیت سازي نه وي سوی، کلتوریک مسائل امنیت نه یې نیول سوی، او همدارنګه دغه بد رواجونو دا څه ته کار نه یې سوی، نو دا ټول موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاری لمنه کې نه سوران غاړل.
رشید صاحب، مخکې یادونه وشوه، فراز صاحب یادونه وکړه چې په دې اړه باندې کار روان ده تر څو پورې دغه ستونزه حل شي. تاسو له نظره څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزه په بشپړه توګه او قانوني ډول حل شي؟ تاسو وړاندیز د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون حکومت خلکو ته څه ده؟
پرونه موږ په دغه غونډه کې کمیسیون سره وو او د مو وړاندیز مشخص نه و چې مخکې دغه جدي پروسه تمدید کړي. هغه ستونزې چې موږ تاسو په ګوته کړې دي چې فرض چیرته ښځې ستا ولې دولسم ټولګي نه فارغه سوي نه دي، چیرته ښځې ستا خو هغې اقتصادي حالت ته ایجاب نه کوي چې هغه لس زره روپۍ تضمینې
دي پیسې هم کمیشن ته ورکړي. یو چیرته خزستا خو الته دودی او سنتي ستونزې دی په وړاندې باندې موږ وړاندیز دا و چې په لومړي سر کې له هغه ادارو سره چې هغه مشخص همدغه سره کار کوي لکه د معارف وزارت سره چې هغوی څه کولی شي په دې برخه کې چې حداقل هغه د قانون شرط په دې مسئله کې کومک مرسته وسوي چې بیا دوی یو تش سره مخامخ نه شي، یا د ښځو چارو وزارت، یا د انکشاف دهات وزارت چې هغوی په مخکې له وړاندې نه په سیمو کې سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي دي، نو دوی څه مرسته کولی شي که چېرته هغوی د ستونزو په حال کې له کمیسیون سره مرسته کولی شي. ښه به دا وي چې پروسه تمدید شي یو سوز لپاره، او هغه مشخص کسان وهڅول شي چې پروسې کې برخه واخلي او نیولیکنه وکړي. که چېرته ستونزې په دریښې نه حل فصل نه شي، که پروسه تمدید هم شي، په دې معنا چې موږ تاسې یو ښې لارې ته نه ځو، نو هغه صرف نه دی چې موږ تاسې وخت ووژني او کمیسیون بیا هم په عملیاتي اړخ باندې په یو اضافي کار کې مصروف شي، بل هېڅ هم نه لري. نو هغه ستونزې ته باید اول د حل لارې پیدا شي د اړوندو ادارو سره، او وروسته هغه بیا کمیسیون په خپل واک سره کولی شي چې پروسه د سوز لپاره تمدید کړي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ځانګړې خپرونه. له دواړو مېلمنونو مننه کوم. تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالی مواد په هنر څخه خلاصې وي.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.